السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام ته مو زفرید سیال د تایرو شانت تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطعي سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي دی چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د نامنې تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دی چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او سره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې وروستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربیره دا چې د غندړيوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی واقعا درنه د افغانستان سره باندې نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسو فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل له تاسو سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګ خپل افغانان هم چې کلمو په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې او هم درنګ بشري مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوخاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړه ډیر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هله دا چې ټول به روغ جوړ یو الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خل کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل د سخان هر څو ګولوي زکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودی لپاره دي او دا د بیلا بیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولات څخه لاس ترازي کاغه غوخه وي کاغه لبنیات وي که شوده وي که ماسته وي که پنیر وي او که نور د شودونه لاس راغلي غذایی مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا نخود عدس مئی چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولی دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت انرژي او مونږ ته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی وړه او ډوډۍ دي وریجی دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هر کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانې ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دین چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوی خواړه تشریح کوم. زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو خوندوري کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بد وي. نو کچی ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ وړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکل یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایی مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاکتی دا نه په دې خاطر لږ د سیمشاله ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. کچی ته یو په دساخان باندې من سره دغه وطني وريجي شولای بولو، تاسو ته معلومات وي ترسم چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شولا وريجي کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بوري دي یا یو منی 2500-300 افغاني قیمت لري. کدا 2500-300 افغاني پوري وي، منګي که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو د دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته 1 کیلو شولې ریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی دا پکې واچولې شي، دای پروتین شو وریجی مونږ ته انرژي راکوي او هغه سره یا لیګاز لري کې واچول شي یا د کډول کې واچول شي دا بشپړ خوړو شو مونږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو ډیر معتادین یو کو نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سروي خو پي شي خدا کوم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر بیا افغاني پورې دې باندې مصرف راځي چې بش پر پروتین لري ډیر مناسب ویتامین ا ویتامین سی لري
یعنی ډاکټر صاحب و بخیسه خبرو کې مداخله کوم یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډیر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مرشي
بالکل همدا خبره ده اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بلابل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ځینی کې خر کورنی کولې شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابي ټول ځینی کې او خو ویتامین ای ویتامین سی لري او ډیر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه څلور نه یو پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی تریل یو خوړو کې واچي همدارنګ اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه دي خرابي ګم نه دای کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې تر څنګه مې شوې کنه خود شو کلو بیا شو نو دلته ډېر خلک چې دې فکر کوي چې واځي ام دا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورېږي بول چې دې قیمت دي یا وڅ ډوډۍ ده چې د بیلابلو هیوادونو من ترازی سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظر مخکته دي اصلا وڅ ډوډۍ د سخان نه لري کوي ام دغه شولې ورېږي کې مې واچو یو غیر دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي صدات دي چې دي ته بعضي خلک کوي شي توانی ونه لسیږي خو هادي اقل کارسو کمزور اقتصاد می یو هدا په داخل سي شو بالکل صافي خبره سمره چې د ولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله څوک به نمر کیږي ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزي کې د لاسرسي ور دي او خلکو توان ممکن ترې هدا ته ورسیږي
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 دقیقو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واورېدلې دودیال صاحب کته ستاره شم لکه څنګه چې لودین صاحب یادونه وکړه په فنسن کې بیلابل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او کچرته په نړیوالو ادارو باندې د بودیجی کې څام کمی شي ویری خو کدی وکول شي ډیره قدیم رسم افغاني کورونې سره چې یو پینځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خلونه شنو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
ټول ما څخه سلامونه سلامات کوم دي کومه دا تر څو بلودین ډیر هم مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه ویلي چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک کچيري ځوان عاید نه لري او د بیکاری نه شکایت لري کولای شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنی چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي دغه نه د صرف نظر وکړي او ضروري دي نه روحي ځای به کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي د بورت اقتصادي همي نو جامایته په دې کې د غزان تور ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاک انرژي موږ تاسو په اختیار کې نه لرو او هغه څه څه وځو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا دي خپله مسله بلې خواته بیکاری بل موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بله موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په اوړي او مني کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت د ګرونخت کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه داسې یو څوک کار کوي پوره خواري کوي، او حتی د لسو ساعتونو دولسو ساعتونو، اما د ده مزد دومره نه وي چې ده ته کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هېوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات حکومتونو لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنګي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور رااضافه شي، یو دوه نور هېري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې مونږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي، او دا ټول را جمع کوو. تدابیر هم چې وویلې، دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګزاري وایو. او د دغه پلانګزاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1551 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د هغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا خوشتېپا او دا لارې او دا حلقوي سرک دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې، ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو، دومره او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دی نه چې څومره وروسته یې، هغه به نه حسابو. دا خپل سست مزل چې وګورو، نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار داده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زمونږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. مونږ نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم مونږ ونه شو کولی چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هېوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی، را جذب نه شو کړلی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دی ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، د دوی نو اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه د دېال سپټ است بیر تر ګرځم او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې په ځنګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې د نن یو څه کار وشي په دې اړه بل تاسو وپوښتم خو اوس په مری سپټ او شمری سپټ تاسو مستړي مشه په خیر راغلي د افغانستان جنوب په تیر شو کلونو کې یو له هغه زنونو چې ډیر ځپل شوی و چې ګړي په کې وي او لکه نشته طالبان وخت رسیدلې دي د غسیمی د وشکاله شاهد دي او په دغه 1300 کلونو کې چې موږ یوازې د غسیمی راپورونه درلودل خلک لسیمونه وکړو چې د نور زینو تلاله تر څو بوتل اسرسي پیدا کیږي کرنیزم کې وکول شي ولري او کرنه وکړي تاثیر سره د دې سیمه حال شریک په ژمي کې څه حال دی ځوانان په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده
سلامونه احترامات تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستي څو کلونو کې چې وسکالي زیاته شوې ده په ځانګړي توګه جنوب ځن له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کې په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته د عوامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي چې هغه برنی یا باوري وته وایي چې دا په مځکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي د دې څخه یو څه اګیز دستا د وچکالۍ اګیز ثابت دي په کاروبار باندې هم اګیزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وایي دا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي وضعیت هغه څه هم نه ده درسته چې افغانستان د یو خاص زمان نشل یې وشکلې جګړې راوتلې ده لبل اخته ورسته کلونی کې وشکلې ځپلې ده خو بیا هم موږ د خلکو او د هیواد والو اقتصادي د تدیره پوری په کرهنه او مالداری باندې ولاړ ده لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي او که څه هم هغه د شهر اوسیدونکي هغه شاري منطقه کې خلک ژوند کوي هغه په دندو او په نور مسؤلیتونو بوخت دي خو د ولسوالۍ خلک چې دي د لرې پرتو سیمو خلک چې دي هغوی په خپله کرهنه او مالداری کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده د دغه اګېزې هم شته په وضعیت باندې خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغه څه هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خبریې وړاندې کېږي یعنی دومره منفي اګېزې هم نشته خلک الحمدلله د سرخانونو کې یو څه پیدا کېږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل حتمي نه ده چې هغه ګرانبی خواړه دي خلک وخوري حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېدی هغه هم اوس نشته ده نو یو څه اغېزې ورباندې شته خو په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي د ځانګړې پروژې شته ده
بلې ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه دا یو غټه مسله وه غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو هم په تجارت باندې یې ښه اغېزه کړې ده هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لوی لارې به د ورستونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې چې خلک بې له قحطۍ سره خلک بې له ستونزو سره مخ کول په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري چې یوه ساحه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو د ساحه چې اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین و دلته یو پل جوړ شوی ده تېر کال دا ګټ اکسیډنټ وڅارل شو چې په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي د زابل نه اتول ولسوالۍ ته او درې ترمیم شوي دي د دې په څنګ کې د نورو دربنایي کارنام روان دي. زابل کې څو وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موستې کې که د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېر برخه د حکومت ده. حکومت پیسې دي نړیوالې موستې هم په دې برخه کې تر هغه کار کړی ده. د اولو چکډیمونو په جوړولو کې ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه د په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب کور ودان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو لو هغه کسان وو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسۍ جوړونو کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېرې خپرونې کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. یعنی دغه پرمختګونه هم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیفه دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نورو هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څنګه وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد هغه رفع شوه، نوره ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگه په اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا عره نیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادور که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و سونز و سره نمخابقی. دانو بیا روی ماحول لری. دا یوازی دا کفایت نکی چه پا کاغذ بانده قانون ولی کی او دوی تا یو صنعتی پارک برابر کی او باز. روی ماحول دا مانا چه دوی با ندخو اقتصاد ده بیا دخو روابط دیلتا. روابط بیا ضرورت که بانکی خدمات لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکل لاتلشتره. نو دلته وست دولت وظیفه ده چې بیرتا بانکی سکتور هغه سی فعال کی لکه چو کال مخکې چوه ده. بلا خبره بیا دوته بیا هم ده فعالیتونه ده چې یو شمیر سهولتونه هغه سهولتونه چې ډیر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه گذار کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي. دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي په پانتونو ته او پانتونو کې بیا څلور کاله مصرفي په دې تامه چې حکومتي دفتر کې بکینی صادره وارده او دا بکی دا خو نکی په دې باندې خو اقتصاد نه کیږي مونږ ته دولسم صف ضرور نه ده نه فاکولته ضرور ده مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې سناسه سواد ولري ولې خنه جارو وسی د برقی مسائل په ترمیمو باندې پوه شي ښه حیات ووسي ښه سلمانی ښه حمام وچلولی شي د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري حجاري کې د سره تکړه ووسي او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او واسطه د تیګې اقتصاد کم نه کم دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړئ شي او موږ لرو ځای کېږي همدغه تېر کال مني کې
دودیال صاحب په بخښنې سره د غلطي او پوښتنه کوم تاسو به خپل خبر ته ادامه ورکړئ موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي لا هم ځوانان په دې برخه کې سره لدی چې په دې تېرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع و پخا لکه د حقوقو پانځي یا ورته نور پانځي ارزښت بيخي کم شوې دی اوس خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخ نه کوي تاسو لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسو ویل ضرورت خو ډیر ده خو خلک ولي مخ نه ورړي ولي نزد کوي ولي ورته پام نه چانه ده
دا یو سروحي عامل هم لري متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یو شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي والله هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري ډېر ارامه ژوند لري تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم ډېر به مصروف وم دا درسونه او دا نو هغه منطقه کې یو سلماني و یو وری به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم کاتب مې چلو قطار به ناشتو بیرته به راغلم تعامل به نه و چې هلته کښېنم ور سره نوبت ونیسم جواب ورغلم بیا به ورغلم نوبت به نه و او دا بل اخر په پیو شکل نو بچ ونی او دته به ملي چورور ز ته ته څو خراشم چې لږ زره کم نو وخت ورکی نو دا برات ویل چې زه خو تر لاس یو لس پورې د شپې کار کوم نو نور څومره کار وکم او نو مو خدا عاید دې دې د دکان مخه کې تر ټولو نه خو موټر ولاړو ما موټر نه درلود یو باسکل مې نه درلود اما د تر مانو موټر هم خو درلودل زمونږ خصوصي مکتب ته شولې او ما تشویقوله بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم یو هم رات ویلي والا بخښنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده بلې هم دغسې بل همدغسې نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته همدغه راډیو هم دا وظیفه لري دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط دغه برقي دغه سلماني دغه عمام دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده ډېر اسوده ده حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده یم نو پته هیڅ څه احتیاج ده د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی دا زموږ ځوانانو کې څه شی رواج شو چې دا ډیر په غلط سره دا عین نه ماغه خبره ده چې ډیر په خو به خلکو د بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باندې او دا غلط خبره و اوس هغه مشکل څه نه حل شوی ده اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي اما زموږ مشکل اوس د ځوانانو ده او بیا دا تاسو ویلی چې د حقوقو رښتیا زموږ دولت یو خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منلی اما د طب په برخه کې د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل ځکه چې هغوی پوهېدلې چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله څومره موږ ویلې چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي سیندونه او د اوبو د دې لپاره څو دپارتمنټونه جوړ کړي کسان په کې تربیه کوي دې ته توجه نه وه هایدرومتري چې دغه اوس دغه د اورنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي موږ په دې پوهنتونونو کې ګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو هیڅ نه لرو حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري د وچکالۍ سره مخامخ ده زراعت او ژوند هر څه ته اوبه په کار دي د اوبه پرشته کې مطالعات نه لرو نو یو توازن او هماهنګي نه و نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي په کار ده او د ژوند ساحه ډېره لویه ده افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده فضل د خدای د لوی هیواد ده هر څه لرو او رشتې هم په دنیا کې تحصیلي رشتې حرفوي او مسلکي دا هم ډېرې پراخه دي خو موږ دا کار ونه شو کولی دا معلوماتي باید ومنو متاسفانه داسې نه واقعیت
مدنه د دیال سب کور ودان عمر سب کته سره ته منطقي پختونې کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست التم علاقه مندي د ځوانانو ډیر هم د حقوق او سیاسي علوم دی ورته د سي پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډیر نه وي دا کارونه کوي کنه هغه مسلکي ځوانان لرو
بله د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر علاقه د پدې ر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دی اته خو بیا هم موږ د مسلکي کډرونه هم لرو په ورسته کې یعنی د طب په برخه کې د انجنیری په برخه کې دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه هم توجه شوی دا ولې یو څه چې کلونه کلونه د وزیر دغه د شونځي سره د ورکی د کیفیت بهر د چې دغه برخه باید پام وسی دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجهونه د سوي کړ چې
عمر سبو به ستاسو خبرې مقطع کوم په بخنه سره چې تاسو د خونځي او ستونزې ته اشاره وکړه یعنی د سيزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقاني کې کرنه کوي او دا وغوړي دغه کرنه مسلکي زده کی د سي خلک شته یا مثلا د چاپلار په خانه جارو یا مسلمان و دتله لوی دغه مسلکی تعقیب کړی یو لوی کې چیرې دغه کار تعقیب کوم د کې ګټه دی کنه د یو ډول د شرم احساس کړل لکه مخکې چې دودیال صاحب ولې شو د موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په خرونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي ننګ ګڼي خو کدا چې دولتي دار کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نور نه بخوي
بله نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده په دلته په چې په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کې دوهم ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلارې بزګري کوله دي زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسې ده د دې دپاره چې دی یو مسلکي بزګر دی یا په اصطلاح په دغه چارو باندې څوسي یو مسلکي کار کوي دغه لاز د فني او حرفي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم د دایرتي ځای شپږ میاشتې نه دروځنه د زده کړو پروګرامونه نیمه د دې شیطانۍ چې ورکول څه وي دي چې هغه د موبایل جوړونې د برېښنا جوړونې د دغه د برق او دغه د مریضو مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي په دغه برخه کې دلته ان شاء الله دا مسته چې سوجای بیا شرم وګڼي په څو کلونو وړاندې علاقه له پوندوی سره ډېره و چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي په دې برخه کې علاقه زیاته وه خو اوس خلک په دې باندې پوښتنې دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي ادارو کې کار وکړي یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی فنا په باندې واقع شي دلته موږ دغه لنګ لنګ کورسونه یا زده کړو پروګرام روان شوي دي ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملا هغوی سره په کار شوي دي د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږمیاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي کوچني کاروبارونه یې شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي ځکه لوی اړتیا ده اړتیا د دې احساسې دي یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ټولتي ادارات کې کار وکړي یا ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي ډاکټران چې انجنیران چې په دغه سي نورو برخو کې هغه یا مهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي یا که ځینې ممکن وي مهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي په هغو برخو کې هم کار شوی ده بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته در منځته شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي د شریعت پوهنځی ده نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نسوی کولای چې نور ولایتونو ته د زده کړو په مخه ولاړ شي. سفر مسافري وکي دلته به د کور مسؤلیتونه مو سره و. اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې کوی خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست. لکه نش طالبان واک ته رسیدلې دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي. بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو، همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه، د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او دا خلک په هر رژیم کې بې توجه، هغوی تر ډېر عاده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستله د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي. یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي. یو څوک چې یو رواني وګوري، هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه. په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایط ته په کتو، افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله، د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. څوک نه شوایل نه د دینی لحاظ نه د وجدانی او اخلاقی لحاظ نه د بشری لحاظ نه د ملي مسولیت لحاظ د دې جواب نشي ویلای. دا اوسنی کوم ډاکټران کوم کسان چې لرو دا تقاوت کیږي دا وفات کیږي او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي او یو چپاتې ده دا هم له بهر نه لاره پیدا کوي او وځي او مونږ به څو کاله بعد مونږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه بلکې پنځو کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو هغه وخت بیا دا نه جبران کېږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم عمر صاحب که تاسې راته وایست تاسې د افغانستان په سویل کې یاستئ هغې ځونکي ځوانان ګورئ همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي فکر کوي د خپله خلک په د حکومت لخوا په کمه مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کمه مرستو باندې وتوانیږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي یا ځوانان یې وتوانیږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه راسره پرې شوې ده. ښه اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب که همدغه پوښتنې راته تاسې ځواب کړئ یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د چې شو یو ورته
د بدلون ورته د بدلون ورته چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
څنګه ته ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوب سات وایو کلیوالي ته شوب سات ته د چرګانو روزنده د شاتو مچې روزنه د دغه د وریخمو تولید د دغه ټوکري جوړول او د ګلم جوړول او د لیمچ جوړول د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري موږ خپل اقتصاد مقدس نه وارد ول او دا صحت هم ډیر ښه دي دغه پوزه یو دغه ټوکری یو دا نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي ته شبسات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي زه پرون ما د افغانستان تور ته کار کومړز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندې یو د ساحه دا دغه د ونو بوټو کبل د دې پاڼو نم تک ځکی قیمتي دانه نه او د دې هغه دومره قیمت دي چې وړي وړي هغه دي نو دا ټول هغه تشبسات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د خلکو باندې مصرف شي دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري د موږ طالب کې چې دي او په خوا زموږ وطن کې و کلالان و او دا د ګړي و به چې دي د خټو د ګړي دې ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوجین کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خام یو بوایو دا د انسان د وجود پاره ضرور دي دا سي دي او دا چې پر شیشې لوخو پلاستیک لوخو په دې کې را اخلو دا دې ته پخې و وایي نو یو خو خام یو پخې و هغه دي چې موږ په ور اخلي بل دا چې بي استفاده هغه و په چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي و زه موږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دا اوسم د ورېخم امکانات لرو هغه د خلک ورېخم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دا څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر خو مخکې ما په خپله هلته ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د ورېخمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري پکتیا او په دې ځایونو کې موږ د مزري او د لختو د دغه د ټوکريو دا دغه په کندار کې د غنغه د اوبدل داشته وسمشته ده چلی نو دا ټول هغه تشبوسات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبوسات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډیر تعلیم نه لري او تر ډیره پورې دوی خاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپل محلاتو کې د کارونو باندې کوشي او دوی مشهور منګراوړو خارونو کې خرڅو څوک وایي چې کولالي محصولات نه خرڅيږي بالکل خرڅيږي څوک وایي چې پوزای او ټوکري او دا نه خرڅيږي بالکل ښه بازار لري دغه څه هم موږ تاسو ته د چرګانو هغه وګورو او د چرګانو غوښه دغه څه هم شات د مچوي روزنې امکانات موږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت زراعت ډیر برخه لري اوس څو څورشتې لري یو به اګرانوي غنم و جوار و دابغی بل رشته هر چی کرده چه اغا رقم رقم گلان دی باغونه دی میوی دی میوادار باغونه چه داوست متراکم باغونه ورته وی تاسو باوره که داغا ووست منگا داغا گرم سیمی که چه اوبه هم وچکالی ده و دیگه که منگا دی خورما دی باغونه دومره امکانات لرو بگوری په عربستان وچ مکده او داغا شگه و خوره هم چه دا مال اما زمنګ دې جنوبی ولایتونو شګه خاورې چې د مالګینه نه ده د خرما د پاره د نوی ورایټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکوي او ډېر وبم نه غوړي دا چې د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکوي یعنی زوت ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ ودار ور نه کړو توجه مرته ونه کړل څومره خلک د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده کلور څنګه کوي زموږ خلک د خرما خو کې ثواب دی وګټي قوم څنګه ده قوم کې غرونه ډېر بدلې ګلري تورې ګلري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولې چې تر افغانستان هم را لېږي یو وخت ما دا دوه دریش ما دا د غوګر پخته چپټیارو په دیزی کې د شتیزمو کې یو به اوی اما ډېرې پېسترینه نارمز مکه څنګه نه ده لکه د قوم په شانوم نه ده نه لکه د عرب شانوم نه ده عجب خوګه نرمه خوره ده ما دا ما شاګردان ټول شي دغه خرما کېدای شي دوی دا شاعران ایران را ته وکړل دوی فکر کاوه چې خرما یعنی د عربستان سعودي د مکه معزمین نه برازي او بل ځای کې بنې او کبل ځای کې کیږي تخته ګناه وي دا ولا نو دومره نه بلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه کاره کېدل اوس ښه شو له خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده یوه میوه ده ویې کرل نه ګناه شته هېڅ لازم چې ثواب هم لري کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمری صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وسلیدلی وخت هم پای ته رسېدلی اورېدونکو له تاسو یې مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه د وی سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو را سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت
چې پرواز په بدخشان کړي چې چه پرواز په بدخشان کې د سوما په باد مستا د صدې د جشن یادا د سوما په باد مستا د صدې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نصادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا